کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له جوړ خپګان سره څه ډول مقابله وکړي.
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه خیم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل پښو لاندې واچو.
د رواني برخې د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو له دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچي. د ژوند هغه چارې چې په خام خوخي دلی خوس ځان ورنه ګوخه کوي، یوازې توپ غوړی، په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي، له نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفي ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي، دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دې ته رسولې وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان یې شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات دي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړ، دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیرې ورته کوم. حتی تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، ویښته به مې خپل شکول، یعنې چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همداسې پاتې شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړي. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه، هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع وای دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي. هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپله د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان په خپل هم دا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي، نو دغه حالت بیرته انسان تشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون، د مکتب د لحاظه، د تیرو لحاظونه چې دي په ډپریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب، او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شولم، کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنی د خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او د خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د پانځي مسله وایي په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزې نه ګڼل کېږي، اکثره خلک یې ډېر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکي ناروغۍ څخه هم زیان ډېر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکي او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگرنل کیگی او توجه ورته نکیگی، خوبیا هم دیر مهم باید ورزولشی او ورته توجه شی، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا یاده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضۍ باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې مشکلاتونه سي د دوی په وړاندې دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ستال، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګانو بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموج صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي زموج دغه خفګان سبیا د زموج فامیل یا هم د زموج ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخوا خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموج په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته د ریوی چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکوال او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له هغه له مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تا بنداسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چرت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان خپګان نوې احساس کړي.
بله
لنه
بیا او روس د حالت ګډوډ سولو مهاجرت ته مخ کړه لغه وخت نه راتوایه. آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د جوړ خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیه کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامیگی آبادیگی دا زیره با پا ما دا قبر بسر کرد.
بله.
دا دیره سخته. سخته دا.
بله. ز پویگم چه کلا ناکلا زین پختنه اغا دردونه تازه کوی چه هغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه کیگی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه ایلې ورزګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوښۍ تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېښلا د وی امیدوارۍ د هیلمندۍ دریچه پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د وی امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفته، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا کومه په خاطر ګام تیریږي او که خدای نه خواسته په بد انداز یې هم تیریږي، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یو مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډېرې زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکه واوندي ټول نړۍ ته په تور عینکه کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي روغتي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرزونو باندې انسان اخته شي چې اخري پایله مرګ دی. د ډیر عادي او د بسيطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډیر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي چاپریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی کچیر ته پروا ثانیا کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی خو بیا هم که څوک وکولی شي یا وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د دې هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درمله بیا جانبي ستونزې لري خپل نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کی. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خفګان لامیرونه موږ پیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د جوار خفګان اوساتو او نور هم خپل چاپریال ته نجات ورکړو که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتری چاپریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کی چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو ته موږ تاسو متوجي شو او دا وسره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا وسره وایي چې موږ څنګه په اوکاس کې د جوار خفګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خفګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سګرځي چې دوی خپل ځان هم خپکړي او خپل چاپریال هم خپکړي. په دې کې د جوار خپګان کې د یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کې په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشاله نش کنټرولولای چې اکثر خويندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي د بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدای نشي او کله کله بیا جوار خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دای ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه شکایت کوي زما سر خوږي اکثره د فشار په مرز باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول دی وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي نو د فشار خونی هم چي دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
bale ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅه په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکل تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې بیاخلي نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نور کوي کله چې یو خفيف شي ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نور کوي نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه و نشي او د دوام راځي چې تقریبا چې اخري غدې نه حل دی او د ډاکټر صاحبان هم زموږ د هیله د خواستان د هغه د دواخانه د ورونو نظم او د هیله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غل لري او عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولی سي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولی شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 20% د سلون البته ادا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس رب ملك اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پس نه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او بعض خبرې متاسته کوي پس نه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی درنه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري بعضې اغیز لري. طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولی شي چې خپل ځان خپل معالج واوسيږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکوي چې زه جوړ یم، زه ښه یم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچو او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا خو ولری الله مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درنګ دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلې شي؟ نن په امدیاکل خبرې کول موږ سره میلمه دی د خصوصي پانتون د حقوقو د پانزي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده، لیوی خوا دینی او مذهبی اړخونه لري، لبل خوا زمونږ خپل افغانی کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې، لکه چې یادونه مې وکړه، استواره ده. یو بود دینی اړخ ده، او بل بود بیا زموږ او ستاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چیرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زموږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپل ځوانانو نه شکایت کوي، له خپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغه علتونو ته چې تر څو توجه ونشي، دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه وشي، د فامیل تهداب ته توجه وشي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي، او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهم اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوی چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب ده هغسې چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کیدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې، او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده، او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالوي، د علم په ګاڼه سنبالوي، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاقو به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چیرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا واضح حقیقت ده، کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري، او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې هکله څه راته وایي؟ بیکاري څومره دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنه ته له ابتدا نه سمه توجه نه کی، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي، چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ راځي، حتی د هماغې نه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي د ماشوم د تربیه علوم د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي، باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلن لخپل میرمن سره باید سم وي، دا ټول که سم وي نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او کچری منفی وي نو طبعا چې مور به هم ناروغ وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړیدنه یا د یو انسان شخصیت جوړیدنه د همغه ماشوم توپ نه پیلېږي، که په ماشوم توپ کې دغه ماشوم سره چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منسر از خپل شخصیت به جوړي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوی دي، دوی کولای شي د خو طرح په وړاندې کولو سره، د خو عملونو په تر سره کولو سره دوی کولای شي دغه بیکاری لمنځه ویسي. نو دا تر ډیره حده ده، یعنی ځوانان هم کولای شي چې دغه کاری لمن زویسی، مگر دا چه کار وکی او مثبت تمام شی.
بله، زین کورنی دی زوان پر طول و چارو که پا آم خبر مداخله کبی، لکه دی ملگرو پر تاکلو که وقت نا وقت گرزی دلو که جامو آغستلو که موبایل دیر کارولو که، دا چمر منفی پایلی در لودلیشی، او زوان یا دول زان دس احساسی چی دای تر تعقیب لاندی دی؟
دغه مسله له دوه اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو. له یوې خوا د کورنۍ او د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالمه وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي، که چیرې محیط ناسالمه وي دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده، او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوته کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی، مشغولتیا ورته برابر کی، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د موضوع پر روښانه کولو سره کول شي چې ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابره کی. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره لیدې د ټولو درناوي کې په کورنۍ کې کار ودندم لري، یو څه کور ته وړي، خو یو ځوان د سی بے پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څګټی چې کوټه راوړي، د غلطه بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کلی دي دواړو سره، دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمانه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثره کورنیو کې شته، د زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغه کاروبار لري، هغه ته ډیر ناز ورکول کیږي، هغه ډیر په والدینو باندې ګران وي، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاری، هغه مثلا همیشه رټل کیږي، همیشه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوړل کیږي، د هغه شخصیت تر فشار لاندې راوړل کیږي، توهین کیږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایله لري شي، پرته له شکه چې منفی پایله لري. هغه ځوانان چې هغه بیکار دي، بیروزګار دي، هغه لاسنیوي ته ضرورت لري، هغه تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغه نور هم ورټل شي، هغه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوستل شي، باید هغه سره کومک وشي، هغه کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې چې استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد هغه محصل چې هغه کمزور دی د هغه لاسنیوي وکي نه دا چې هغه ورټي نو د هغه سره د کومک کوي ورسره سیمینار ورته ورکوي تحقیق عنوانونه ورته ورکوي ورسره مناسبه کوي ترسو هغه تشویق شي ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي او هغه محصلین هغه زکون کې چې هغه لګزره ذهن خده هغه استعداد خده او کار کړي دا هغه به لګي اشاره ته ضرورت لري چې لګي اشاره ورته وشي د استاد خو هغه خپل کار په خپل کوي نو همدغه عین مسله په کورنۍ او کې قابل د تطبیق ده هغه ځوانان چې هغه بیکار دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفي ده هغه لاس نیوي په کار ده هغه سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر ژات ښه چلند ورسره وشي ترڅو هغه مثبت تغییر تر شي ترڅو دغه ذهن شي منفي اثراتونه ډک د ذهن دا تحلیل شي او په توځای مثبت اثرات ځای ونيسي
bale تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو ک چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونيسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي یا څوک چې دوی ته محترم دغه ډیر عزت ورکغه څوک چې دوی د سینه خوخیږي غ سره سم چلندونه کی د څومره دی اوقدو لامل کیږي او دغه متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولای شي
همدغه علت د کورنۍ په دغه ټکی کې خپل ضعف خي او په ځای د دې چې مثبت چلندو کی او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نور مقدمن کیږي بل اخره د نه یوازې د کورنۍ ته خپل د ځوان مثبت نه تمامېږي بلکې جامعه ته هم د ډیر منفی تمامیږي همیشه به جرای متلاصه وي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به له نور سره توپیر لري مثبت اخلاق بنه لري او همدغه د شي بیا په عمومي شکل سره کومګ د جرایم او ګراف مطالعه کوونو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایم متلاصه شي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې په یو خه محیط کې نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی او قدماندانه چلند ورسره شوی توپیر چلند ورسره شوی نو بل اخر د غزوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده کچیر د کورنۍ ملاتړ یو چا سره وي هغه ډیر ستر کارونه تر سره کولای شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده مثبت تمامیږي یو ځوان ته نو طبعا کچیر دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي هغه لاسنیوي شي برعکس هغه سره اوقدمانانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بل اخره دای به جامعه لپاره ډیر یو منفي شخص وي
استاد تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی څه فکر کوي ولی په یو شمیر کورنۍ او کېل ځوانانو سره ملاتړ نکېږي چې نکېږي لا هم د خبري ورته کېږي چې هغه نورم په ما خبره پس رفته سي او فکر وکړي چې زه یو د سې کاسمې چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو کدا اوریدونکو ته بيخي واضح او روښانه کړو چې ولی کورنۍ د چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای دي چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتک کوي
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لاملونه وینم یو د علم نشټواله ده په یوې کورنۍ کې او بل اقتصادي کمزورتي ده په یوې کورنۍ کې کچېری دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمی کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیری یا بد چلند وشي اکثرا لیدل شوی دي او دا په اثبات رسیدلی چې هغه ځوانان چې اوقدماندانه دي او دوی جنایتکار جامعې ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم ترسره کوي هغه ځوانان اکثرا په دغه کورنۍ کې لوي شوی چې هغه له یوې خوا علمی کورنۍ نه و او له بل خوا کمزور اقتصادي د لود او د کورنۍ له خوا نه هم په دې برخه کې وته توجه نه ده شوی او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی
مخکې له دې نه چې په یوه کورنۍ کې والدین په خپل اولادونو حق ولري لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبره په اثبات رسیدلې ده د یو ځوان حقوق د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې په کوم شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق مونږ نه شو تر سره کولای، مونږ او حقوق ورته نه شو ور کولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو مونږ ورته نه شو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه محکمه چې یادونه وکړه د انعقاد او نطفه نه پیدا کیږي، دا مغه وخت نه شروع کیږي حقوقي، بل اخر بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیه حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنه حق ده، د ښه غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د ښه مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لری چې د امغه وخت نه چې دا رشد کوي پیدا کیږي او په موهید کې د لویګي د حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه شي.
bale او بیرته د ځوان مسولیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسولیت ده، د ځوانانو واجبات ده چې هغه مور پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په دې باندې زحمت ویسته د روزل ده، د ذهنیت ورکړه ده، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړی، د زحمتونه ورسره ویستي دي. په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي، او همیشه خبره ورته ومني، خبره زمکه ته ونه غورځي، د مور پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي چې یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړي توګه په افغانستان کې په دغه یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري، چې هر خوانه ستونزې شته په افغانستان کې، نو په دغه یو محیط کې کچیر مور پلار خپل اولاد روزي سالم روزي او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنه ته، عقیدوي روزنه ته، په هر بو ته توجه کوي، نو اولاد هم باید دا یادونه بسي. او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دین ذکر کړی دی چې د الله پاک وحدانیت نه ورسته دای حکم کړی دی اولادونو ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ، نیکی وکړئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
bale په اخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیک وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازم دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر خره وي، ولري ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري، او همدغه سی او فضا رامنځته کې په خپل کورنۍ کې، په خپل د خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغه سی او فضا رامنځته کې په کورنۍ کې. او دوهم دا چې خ محیط ولري. محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي. که چیرې محیط سم وي، نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې اخلي، او که محیط ناسالم وي، نو طبعا شي دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمونږ سره ملماو دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکل وغږیده. اوس خبرونه پای ته رسو. تربیه پرځای کې چې یاستې الله مال او ملګری.
پریمیگ دی چی والو زمزما وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی شپو تا پاتا کی گو درنا وزری ما تڑی پریمک دی چی والو زمزو ما وزری ما تڑی شپو تا پاتا کی گو درنا وزری ما تڑی شپو تا پاتا کی گو درنا وزری ما تڑی زادا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زادا زان غک دجون منز تارا بللیم المنزمی پا لمن کی گی دغاسی سپیت سلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیا شمایم